د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی و ریڈیو دے
رنو قدر من اردن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا دا او ز مجاہد جواد یم نن د شنبیا خالی ورځ د 2019 کال د اگست د میاشتې 18 نیټه ده په خیبر پختونخوا کې د سهار شپږ په کابل کې 5 نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د شپې 9 بجې دي لومړی پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره ټکو ده د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جمعې په ورځ ل خپل لوړ پوړو سلاکارانو سره په لیدنه کې له طالبانو سره له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مسله او د ښکېلو غاړو ترمنځ په یوې ممکنه سیاسي روغې جوړې باندې خبرې وکړې ولسمشر ټرمپ ویلي پاکستان او هند د کشمیر په مسله کې په خپلو کې تاوتریخوالی د مذاکراتو لیارې راکم کړي او د خبریالانو د ژغورنې نړیواله اداره یا سی پی جی په هند غږ کړی چې په جمو او کشمیر کې دي د خبریالانو د زورولو نه په سمدستي ډول لاس واخلي او هغوی دې په آزادۍ سره خپلو کارونو ته پرېښودل شي او اوس هم بشپړ خبرونه د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جمعې په ورځ ل خپل لوړ پوړو سلاکارانو سره په لیدنه کې له طالبانو سره له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مسأله او له ښکېلو غاړو ترمنځ په یوې ممکنه سیاسي روغې جوړې باندې خبرې وکړې سپین ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې دغه لیدنه ډېره ښه پر مخ ولاړه او مذاکرات له دوام لري له ټرمپ سره په دغې لیدنه کې د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او یو شمیر نورو جک پوړو چارواکو ګډون کړی و یو چارواکي رویټرز خبري ادارې ته دا هم ویلي چې د ولسمشر مرستیال مایک پینس او د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن هم په دغو خبرو کې ګډون درلود د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي د خپل نوم د نه خودلو په شرط ویلي دي چې که څه هم په قطر کې له طالبانو سره اتم پړاو خبرې پای ته رسیدلی خو بیا هم د امریکا او طالبانو ترمنځ سترې مسالې او توپیرونه لا پاتې دي ولسمشر ټرمپ ویلي پاکستان او هند د کشمیر په مسله په خپلو کې دوړخیزه تاوتریخوالی د مذاکراتو لیارې رقم کړي ټرمپ دغه غوښتنه د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره د جمعې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې کړې ده په ورته وخت کې په همدې ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د کشمیر په اړه په یوې ځانګړې غونډه کې د هندوستان لخوا د کشمیر د ځانګړي حیثیت ختمولو په اړه غور کړی د هندوستان له پریکړې وروسته نوی ډیلی د هند تر واک لاندې کشمیر کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي چې له امله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی پاکستان د کشمیر په اړه د هندوستان د پریکړې مخالفت کوي د خبریالانو د ژغورنې نړیواله اداره یا سی پی جی په هند غږ کوي چې په جمو او کشمیر کې دي د خبریالانو د زورولو نه په سمدستي ډول لاس واخلي او هغوی دې په آزادۍ سره خپلو کارونو ته پرېښودل شي د خبریالانو نړیواله اداره یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس یاده غوښتنه په داسې حال کې کړې ده چې د هند امنیتي ادارو دوه خبریالان نیولي او د خپل ولکې لاندې کشمیر کې د تیرو دوه اونۍ راهیسې هر ډول اړیکې ورسره پرې کړې دي د آسیا لپاره د سی پی جی مشر عالیا افتخار په نیویارک ښار کې ویلي هند ته پکار ده چې د خپل آئین او جمهوریت درناوی وکړي او په کشمیر او نورو سیمو کې د رسنیو د آزادۍ بنیادی حقونه خوندي کړي د پاکستان د بلوچستان ایالت سرخار کوټه ته نږدې کچلاک کې په یو دینی مدرسه کې دننه په بمی چودنه کې د افغان طالبانو د مشر هیبت الله اخوند ورور مولوی احمد الله او څلور نور کسان وژل شوي دي سرچینې وایي د جمعې په ماسپخین چې په کومه مدرسه کې دا چودنه شوې هغه د کچلاک کلی د لنډۍ کلی په مدرسه یا دیږي چې زیاتره پکې د افغان طالبانو د کوټې د شورا مشان پاتې کېدل په چمن کې د طالبانو د مشر هیبت الله اخوند د کورنۍ یو خپل وایس اف امریکا ډیوې ته پخلی کړی چې په چودنه کې په نخه کړل شوی تن مولوی احمد الله د هیبت الله اخوند ورور دی افغان چارواکو او ځینو نړیوالو مطبوعاتو وخت په وخت داسې داوی کړی چې د طالبانو اوسنی مشر ملا هیبت الله اخوند د بلوچستان په کوچلاک سیمه کې ژوند او فعالیت کوي خو پاکستان په دې اړه شوې داوی او رپورټونه تل رد کړي دي او روسي خبر دا چې د سودان د ازادۍ او بدلون ځواکونه چې دغه هیواد اصلي مخالف ائتلاف ګڼل کیږي. اقتصاد پو محمد عبدالله حمدان د دغه هیواد د انتقالي حکومت د لومړي وزیر په توګه نومولی. تمه ده چې حمدک به د سودان د خپلواکۍ شورا لخوا د لومړي وزیر په توګه وټاکل شي او د ګولیا دوشنبه په ورځ به سوګند پورته کړي. حمدک د 2011 کال راهیسې د افریقا لپاره د ملګرو ملتونو د اقتصادي کمیشن د مرستیال ادارې سکرتر دنده ترسره کړي. نوموړي د حکومتوالۍ، د عامه سکتور د اصلاحاتو او د سیمه ییزې همغږۍ په برخه کې د لوړ پوړي څیړونکي او اقتصاد پوه په توګه کار کړی. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د امریکا صدر ډونالډ ترامپ د نن خبرو په اړه وایټ هاوس ویلي دی چې امریکا د صدر د دې خبرو په اړه.
قدر من اردونکو دا وایس اف امریکا دی و دا ولکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل، د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي پاکستان او هند د کشمیر په مسله په خپلو کې دوړخیزه تاوتریخوالی د مذاکراتو او خبرو اترو لیارې راکم کړي. ترامپ دغه غوښتنه د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره د جمعې پورس په ټلیفوني خبرو کې کړې ده. د دغو خبرو نور جزئیات څه دي دا به زموږ د همکار نوشروان قلندر په راپور کې واوري.
د امریکا صدر ډونالډ ترامپ او د عمران خان د خبرو په اړه وائٹ ہاؤس ویلی دی امریکای صدر د دې خبرې په اهمیت زور راوړی چې پاکستان او هندستان دی د دوه اړخیزه مذاکراتو د لارې تاوتریخوالی کم کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلی دی چې په ټلیفون یې د صدر ډونالډ ترامپ سره د کشمیر په اړه خبرې کړي. او وائٹ ہاؤس ویلی صدر ډونالډ ترامپ په پاکستان او هندستان غږ کړي چې د کشمیر په مسله د خپل ترمنځ تاوتریخوالی کم کړي. د کشمیر په موضوع عمران خان د ډونالډ ترامپ سره په داسې حال کې خبرې کړي دي چې هم د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو شورا یا سکیورټي کونسل د کشمیر په اړه خصوصي غونډه کې د کشمیر د خصوصي حیثیت ختمولو د هندستان په فیصله غور کړي. د اگست په 15 نیټه د هندستان حکومت په یو شمیر مدونو کې د کشمیر آزاد اختیارات ختم کړي دي. د هندستان د فیصلې وروسته نوې ډیلی د هندستان د تنظیم لاندې کشمیر کې د امنیت سخت اقدامات په ځای کړي دي چې په نتیجه کې د هندستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی او پاکستان د هند دغه فیصلې مخالفت کوي. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د مستقل غړو غونډه چین د پاکستان په خواس راغوښتې وه. پاکستان امنیتي شورا ته د هندستان د پورته کړي شوي اقدام په اړه درې خطونه لیکلي وو. د کال 1991 راهیسې دا لومړی ځل دی چې امنیتي شورا د کشمیر په موضوع غونډه کړې. د رویټرز خبری ادارې تر مخه په ملګرو ملتونو کې د چین استازي ویلي چې د امنیتي شورا غړو هیوادونو په هندستان او پاکستان غږ کړی چې د جمو کشمیر په لانجمنه سیمه کې د یو اړخیزه ګامونو نه ډډه وکړي. د کشمیر د نیم خپلواکه حیثیت ختمولو وروسته تیره اونۍ د پاکستان د بهرانی او چارو وزیر شاه محمود قریشی په دې شخړه د غور په مخه د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا غونډې رابللو دپاره یو لیک استولی. د امنیتي شورا غړو د کشمیر په مسله د شریک بیان جاری کولو نه ډډه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي زانګ جون مطبوعاتو سره د خبرو جزئیات شریک کړي دي او د کشمیر په حالاتو یې اندېښنې څرګندې کړې دي. ښاغلی جون خبریالانو ته ویلي د کشمیر په اړه د هندستان آئینی ترمیم په سیمه کې د وړاندې نه موجود حالات بدل کړي دي او په ترس کې تاوتریخوالی رامنځته شوی دی. کشمیر کو یو خوا د هندستان او پاکستان ترمنځ ویشل شوی، نو چین هم د کشمیر په یو برخه انتظام لري. د چین د انتظام لاندې د کشمیر سیمه د اکسای چاینا په نوم یادېږي. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي ویلي هندستان د چین خپلواک مفاداتو ته مشکل راولاړ کړی دی او په دغه سرحدي سیمه کې د امن دواړه خیزه معاهده خلاف ورزي کړې ده. په اټمي وسله سنبال گاونډي هیوادونو پاکستان او هندستان د یو بل سره سو واري جنگونه کړي دي. دواړه په کشمیر د ملکیت دعوه کوي. هندستان وایي کشمیر د هندستان او پاکستان په منځ کې مسله ده او پکار ده چې د دواړه خیزه لارې حل ولټول شي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملي حالودی ویلي په کشمیر د امنیتی شورا غونډه کې دل دا حقیقت څرګندوي چې کشمیر په نړیواله کچه منل شوې مسله ده. نن ټول نړۍ مقبوضه ریاست او هلته په صورت حال خبرې کوي. د کشمیر د خصوصي حیثیت ختمولو وروسته په سیمه کې مواصلاتي نظام تړل شوی دی. انټرنیټ او د ټلیفون کرښې بندې کړې شوی دي او د خلکو په تګ راتګ بندیزونه لګولې شوی. په ملګرو ملتونو کې د هندوستان استازي سید اکبر الدین خبریالانو ته ویلي په کشمیر کې لګول شوي بندیزونو کې به نرمي کولی شي. هغه ویل په کشمیر کې د بندیزونو مقصد د ترهګرو مخه نیول وو. د پاکستان سره د هندوستان د خبرو په امکان سید اکبر الدین ویل د خبرو پیل کولو د پاره به پاکستان ته پکار وي چې ترهګري ودروي. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوټیرس په هندوستان او پاکستان غږ کړي چې د زغم نه دی کار واخلي او خپلې مسلې دی په پوره نډول حل کړي. هغه دا هم ویلي یو فریق هم باید داسې ګام وانخلي چې د جموں کشمیر حیثیت پرې بدل شي. د کال 1948 او د 1971 ترمنځ د ملګرو ملتونو امنیتي شورا یا سکیورټی کونسل د کشمیر په موضوع 18 قراردادونه منظور کړي دي او په سیمه کې د مبصرینو یو ډله د دې لپاره هم په ځای کړی شوی ده چې وګوري چې د دغه قراردادونو په څه ډول خلاف ورزي کیږي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
کو د کشمیر په مسله باندې پاتې کیږو. د خبریالانو د ژغورنې نړیواله اداره یا سی پی جی په هند غږ کړی چې په جموں او کشمیر کې دي د خبریالانو د ځورولو نه په سمدستي ډول لاس واخلي او هغوی دي پریښودل شي چې په ازادۍ سره خپل کارونه پر مخ یوسي. زموږ همکار بختور شاپری بشپړ راپور لري.
د خبریالانو د تحفظ نړیوال سازمان سی پی جی په هند غږ کړی په جموں او کشمیر کې دي د خبریالانو د زورولو نه په سمدستي ډول لاس واخلي او هغوی دي په ازادۍ سره خپلو کارونو ته پریښودل شي. نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست دغه غوښتنه په داسې حال کړې ده چې د هند امنیتي ادارو دوه خبریالان نیولي او د خپلې ولقې لاندې کشمیر کې له تیرو دوو اونیو راهیسې هر ډول اړیکې یا رابطې هم تړلې دي. د ایشیا لپاره د سی پی جی مشر عالیا افتخار په نیویارک ښار کې ویلي هند له پکار ده چې د خپل آئین او جمهوریت درناوی وکړي او په کشمیر او نورو سیمو کې د صحافت د ازادۍ بنیادي حقونه خوندي کړي. نوموړي ویلي په کشمیر کې د اړیکو تړل د وړاندې نه د هند لخوا د صحافت د ازادۍ سرغړونه ده او په داسې حال کې بیا د خبریالانو نیول د هغوی ویرول د صحافت د ازادۍ په لاره کې لوی خنډان دي. د هندوستان فوج په 14 اگست د ګریټر کشمیر ورځپاڼې خبریال عرفان ملک په ترال نومې خارګوټي کې د خپل کور نه نیولی وو. د سیمې نه دریو خبریالانو د خپل امنیت په خاطر د نوم نه ښودلو په شرط سی پی جی ته ویلي فوج نیول شوی صحافي سهار په ضمانت خوشي کړی وو. د نیول شوي خبریال پلار محمد امین ملک خبریالانو ته ویلي د هند فوج د هغوی زوی عرفان ملک د شپې 11:30 بجې د خپل کور نه گرفتار کړو او چې دوی یې د نیولو علت وپوښتلو نو فوجیانو ورته هیڅ ځواب ورنه کړو. نوموړي وویل په سیمه کې د هر ډول رابطو له تړلو له کبله هغوی د خپل کور نه یوه ګینټه لرې سرینګر ښار ته لاړل چې میډیا د خپل زوی په نیولو خبره کړي. محمد ملک وویل کله چې هغوی د اوانتی پورا د پولیسو مشر طاهر سلیم نه د خپل زوی په اړه د کومک غوښتنه وکړه نو هغه پوښتنه وکړه چې آیا د دوی زوی عرفان ملک په وروستیو کې کوم لانجمن رپورټ خو نه دی لیکلی. نو وای دوی ورته ویل چې دوه هفته نه خو اخبارونه تړل شوې دي، نو څنګه بر دوی زوی اخبار کې لانجمن رپورت لیکلی وي؟ د عرفان ملک پلار مطبوعاتو ته ویلي په دې خبره ورته د پولیسو ایس پی طاهر سلیم ډاډ ورکړو چې خپکیږم زوی به یې ډیر زر خوشی کړی شي. د جمو او کشمیر د پولیسو مشر دلباغ سنگ او روهیت کنسال د خبریالانو د نیولو په کشاله د سی پی جی پوښتنو ته په سمدستي ډول ځواب نه دی ویلی. د خبریالانو تحفظ نړیوال تنظیم سی پی جی وایي چې ګریټر کشمیر نومې ورځپاڼې به په کشمیر کې د لومړي کړکیچ وروستو واړه واړه خبرونه چاپ کول، خو وایي له 5 اگست راهیسې خپل ویب سایټ هم نه دی تازه کړی. د ملک عرفان نه علاوه د بروت انډیا خبریال احاز قادری هم نیولی شوی دی. د نوموړي خپلوانو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د جمو او کشمیر پولیسو حاز قادری د اگست په 11 نیټه تر 1200 پورې په بند کې هغه وخت اچولی وو کله چې هغه د صفا کډال تاڼې په سیمه کې یو ویډیو جوړوله. وایي پولیسو له هغه نه د هغه موبایل ټلیفون په زور اخیستی وو چې بل سهار یې ورته واپس کړو. د هندوستان پوز او د جمو او کشمیر پولیسو د خبریالانو نیول او د هغوی زورول په داسې حال کې پیل کړي دي چې د هند حکومت د اگست په 5 نیټه د خپل ولقې لاندې کشمیر نیم خپلواک حیثیت ختم کړي، چې په ضد یې د کشمیر او هند نه علاوه د نړۍ په نورو ملکونو برتانیا، یورپ او امریکا کې هم احتجاجونه راپورته شوي دي. او د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیتي شورا هم د کشمیر په اړه غونډه کړې ده.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
درنو قدرمنو اردوونکو، د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جمعې په ورځ له خپلو لوړپوړو سلاکارانو سره په لیدنه کې له طالبانو سره له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مسله او په افغانستان کې د ښکېلو غاړو ترمنځ په یوې ممکنه سیاسي روغې جوړې باندې خبرې کړې دي. په دغه لیدنه کتنه کې چې په سپینه ماڼۍ کې ترسره شوه، د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس او دغه ډول د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن هم ګډون کړی و، او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر تر څنګ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم پکې و. یوه ډیره مهمه خبره چې د دغه غونډې راوتلې ده هغه د امریکا د دفاع د وزارت دی و چارواکي له خولې ده چې نوم نه دی ښودل شوی، او د ویلې دي کڅ هم په قطر کې له طالبانو سره اتم پړاو خبرې پای ته رسیدلې، خو بیا هم د امریکا او طالبانو ترمنځ سترې مسلې او توپیرونه لا پاتې دي. په ورته وخت کې بیا د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان سوله او پرمختګ له جمهوریت سره تړلې ده. ولسمشر غنی ولسته په وینا کې وایي که افغان ولس د جمهوریت انتخاب وکړي سوله او ثبات به یې په مخ کې وي، او که برعکس د طالبانو غوښتنه وکړي نو دا به د بیرته شاتګ په معنا وي. ولسمشر د افغانستان د خلکو لپاره ښه انتخاب له ولسواک نظام څخه د ملاتړ یادونه وکړه، او په ټینګار سره ویلي چې له جمهوریت نظام څخه باید ساتنه وشي. له کابل په دې اړه د ډیوی خبريال حقمل روان یو راپور راستولای.
کله یبی خو د امریکا متحده ایالاتونو او طالبان د سولې ورسته یو هوکړه تنځ دي شوی، خو د هیواد ولسمشر د جمهوریت نظام په ساتلو په لالو ټینګار کوي. ولسمشر غنی په ار کې د خپلواکۍ د سلمي کلیزې د منځلو په یوې ځنګړې غونډه کې په وینا کې ویل چې د هیواد امن، سولې او پرمختګ له جمهوریت سره تړلې دي. نو مړی وای د جمهوریت نظام ساتنه د افغانستان له ټولو پرمختګونو سره تړلې دي، او که افغان وګړي جمهوریت وغواړي او ساتنه یې وکړي سولې او ټیکاو راتلون قاعده. ولسمشر زیاته کړه که ملت دی جمهوریت پر ځای طالبان وغاړي، افغانستان به د پرمختګ او سوکالۍ پر ځای به شاته تګ وکړي.
انتخابات دی جمهوریت دی پورې، جمهوریت وړي یا طالبان وړي؟ که طالبان وړي انقطاع ته سي، برته شاته سي. که جمهوریت وړي دی جمهوریت په چوکاټ کې سولې راځي، سولې په چوکاټ کې ولس ټوله ولای سي.
ولسمشر غنی د هیواد پلنې د روحي پیاوړتیا د هیواد آبادی او پرمختګ لپاره اړینه یاد کړه او په وینا یې په افغانستان کې قوي او پیاوړی دولت هغه وخت رامنځته کیدلی شي چې خلک فکری، سیاسي او اقتصادي پیاوړتیا ولري. دا په داسې حال ده چې د افغان سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو د استازو ترمنځ د قطر په پلازمینې دوحه کې د اتم پړاو مذاکرات چې د لوی اختر په دریمه ورځ پای ته ورسېدل ټاور یاد شوی دی. ورته مهال دی افغانستان اجرایی ریاست ویان مجیب رحیمی ویل چې دی امریکا متحد ویلتونه به د افغان سولې په تړاو دوه جلا هوکړه لیکونه له افغان حکومت او طالبانو سره به یې لاسلیک کوي. دایوای د سولې توافقنامې متن د امریکا متحد ویلتونه افغان حکومت ترمنځ تبدل شوی. د دې متن له تبدلې څخه هدف دا دی چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ به لاسلیک کیږي او همداراز هغه هوکړه لیک چې د امریکا او طالبانو ترمنځ چې ټاکل شوی و لاسلیک شي، د هغې متن هم افغان حکومت ته سپارل شوی او په همغږۍ سره هڅې روانې دي او موږ امید لرو چې پیل شوې هڅې نتیجه ورکړي. د افغانستان د سولې په تړاو د موافقو متنونو د تبادلې او لاسلیک کېدو ته یې هیلې په داسې مهال زیاتې شوې چې د سی این این رسنۍ په خپل راپور کې ویل ټاکل شوي نن د امریکا متحد ولایتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په هغې غونډه کې چې د افغانستان د سولې پر موضوع به پکې بحث او خبرې کېږي د خپلې کابینې له لوړپوړو چارواکو سره ګډون وکړي. حکمل سادات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوری دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هیر نه کړئ.
درنو قدرمن اوریدونکو، اوس هم په پاکستان باندې د امریکا لخوا د 340 میلیونو نور امریکایي ډالرو د پیسو د کمیدو خبر لرو چې امریکا ویلي دا خبر پاکستان ته مخکې له دې چې د پاکستان لومړی وزیر یا وزیر اعظم عمران خان امریکا ته سفر وکړي د پاکستان چارواکو ته خبر ورکړی وه. پام وکړئ په دې اړه له اسلام آباد څخه د ډیوی د خبریال پیر ولایت شایو راپور ته.
د امریکا کانګرس په کال 2009 کې د پاکستان لپاره د کیری لوګر په نوم باندې دغه قانون منزور کړی و چې تر مخه د پاکستان د هغه وخت سیویلین حکومت لپاره 500 کالو کې 1.15 ډالر امداد منزوري ورکړی شوی و او بیا دغه امدادي رقم پاکستان کې د جمهوریت دارو د زراعت او د توانایي او د عام ولس د خیر ښېګړې لپاره کارولو پترس کې پی په نوم تړون هم لاسلیک کړی شوی و. خو د کال 2010 راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې راغلی تاوتریخوالی په سر وخت په وخت امریکا دغه امداد کې کمی راوستې دی او ایکسپریس ټریبون د رپورټ تر مخه د امریکا دغه اوسنی ګام سره اوس دغه امدادي رقم حجم 4.1 ارب ډالر ته راکوز شوی دی او په دې کې هم بیا په تیرو 9 کالو کې تر اوسه یوازې 3.1 بلین ډالر خرچ کړي شوی دی. د پاکستان حکومت د کیریلوګر بل امدادي رقم خرچ کول لپاره لاسلیک شوی تړون میاد پای ته پر رسیدو د دې میاد د یو کال لپاره نور غزاولې دي او ایکسپریس ټریبون د اقتصادي چارو ډیویژن د سرچینو د خپلې وای چې د رقم پاکستانی ادارو او ولس په خیر خیګړه خرچ کولو کې راغلي خند لوی ذمہواری د امریکا په یو اس ایډ باندې راځي او دوی د ریس خپل کړي چې یاد اداره پاکستان کې د زیاتره امدادي کارونو لپاره بهر ملکی شخصي ادارو او تنانو خدمات ترلاسه کوي چې کابل د پاکستانی چارواکو په وینا امدادي رقم او وخت زیان کیږي. د اقتصادي چارو سیډون کې ډاکټر طاهر حجازي هم د پاکستانی چارواکو د دغه اندېښنوم لاټړ کوي او دا نیوکه هم کوي چې ګنې د کیری لوګر یا د امریکا لخوا پاکستان ته ترلاسه شوی امدادي رقم پاکستانی ولس په ځای د وخت د حکمرانانو او دغه ترقیاتي پروژو سره تړلې مخاورس خلکو باندې لګي.
یو یو ایس ایڈ راضی کنا یو خدا کسان راضی دا عوام نہ ناراضی خدا مسٹر سنگھ دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ پنم بند راضی اگر سر چا سر کوئی گپ شپ ہوئی اگر سر راضی اگو تر راضی اور دے کے پروگرام دمڑا زیاد ہو کی چی اگر پروگرام سرا ہر زہ باندھے دیر لگ لگے گی پتے وجہ سرا دا چکمو کنا دا افیکٹو نہ ہو اس چیز دا بیا فنڈ رکھ لیتے دا فنڈ دا وجہ دے چی اس پریزنٹ گورنمنٹ دے اگوئی دا فائنینشل پوزیشن کمزور کرے دے اور دے پا وجہ سرا دا پیسے سا فائدہ ہو کے دی شی پر دا دے چی دا پیسہ چکم دے کنا دا سم طریقے سے نہ راضی دا خو پیسہ نہ راضی دا خو مختلف پروگراموں نہ کے راضی یا اس طرح کنسلٹنٹ راضی خود دے پر وجہ سے سب دے سٹاپ کی دی ایسا کی دی دینے سب خاص فرق پر بنا پر ہو جی
خو ٹریبیون اخبار دے اقتصادی ڈیویژن دا سرچینو دا خلی زیادتوی چی دا امریکا لخوا سلور سو سلویخ ملین ڈالر کمی پریک لے پسر پاکستان کی یو ایس ایڈ دلانے پروجو باندے بد اغیزی غرزی دلی شی دا پاکستان لپاره د امدادی رقم کې د کمی په معاملې د یو ایس ایډ خبرګون لا مخه ته نه راغلي خو ایکسپریس ټریبیون د پاکستان د اقتصادي چارو ډیویژن د سرچینو د خلی زیاتوي چې د امریکا د دغه پریکړې هدف یوازې پاکستان نه دی او دا چې ټرمپ انتظامی پروستو کې د پاکستان په شمول یو شمیر پرمختلونکي هیوادونو امدادي پنګو کې کمی راوستې دي دا په داسې حال چې پروستو کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکا سفر کړیو او دواړه حکومتونه د وزیر اعظم عمران خان د سفر او الته کې د امریکا صدر ټرمپ سره ملاقات ډیر ګټور ګرځوي او د دواړو حکومتونو لخوا په راتلونکي کې د دواړو خیزه اړیکو په ترڅ کې د خوالی ژمنې مخې ته راځي د کیری لوګر بل نه علاوه امریکا د کال 2000 یورو هسه د پاکستان لپاره اقتصادي مرستو په مت کې 8.5 ډالر ژمنې کړې دي او رپورټونه تر مخه پدې کې 6.6 ډالر خرچ کړي شوی دي دغه سیر امریکا د 9/11 د ترهګرۍ د بدو پیښو وروسته پاکستان فوج ته د ترهګرۍ په ضد عملیاتو کې د مرستو لپاره په اربونو ډالر ورکړي دي
نو قدر من اردن کو او د خبرونه ورسته راپور د سواد پړه دی چې و سم کتم هوا ګرمه ده خو به هم خلک الته د سایل لپاره ورزی فیاض ظفر پر بش پر راپور لري
دا هیواد په زیاتو سیمو کې د ګرمۍ زیاتې دو ورستو او د اختر د چټیانو نه پس هم د سیلانیانو سواد تراتک روان دی او انتظامی چارواکی وای چې د اختر د اول ورځې نه تر پرون د زیارت د ورځې پورې د شپږ لک نه زیات سیلانیان سوات ته راغلي دي سوات ته د راتګ نه پس سیلانیان اول د منګوري ښار سره نږدې د سیند په غاړه فضاګټ پارک ته ځي او دغلته د سیند اوبو د یخو هواګانو او قدرتي نظارو نه خوندونه اخلي فضاګټ پارک ته راغلی نذیر احمد یوسفزئی د سوات ښایست د عباسین یوسفزئی په دې شعرونو بیانوي
د سوات په باره کې پروفې سر ډاکټر عباسین یوسفزئی صاحب وایي چې د ملکنډ سر لرازی جامع د خو سنډه د خار په دوړو میره سوات ناوې خیرنه نه کې څوک چې یو ځل ملکنډ د سینې پی وروي مریض د حسن شي بیا به له سوات نه جوړیږي د سوات موسم د سواد د غرونو جوړخه د دغه غرونو په مینځونو کې چې وسره د وبو کم جوړخه لره بولې زه جوړ کړم د دې مثال نشته
فیزاګټ پارک چې د سین په غاړه ده په دې وجه د پارک کې هر وخت یې خې هواګانې چلیږي لو واړه او زنانه هم په دغه پارک کې سیل کوي دا پیښور نه راغله شینشا دیوتوای
او پیښور دا مونږ راغلیو دلته سواد ته مونږ ملم جبا مو کته خې انجام کړه ډیر اعلی چیر لفټ ډیر ښه مزیدار او دلته کې ډیر ښکلې اوبه دي سیند دی او ډیر مزیدار او ریټونه هم ډیر ښه دي مونږ ډیر ښه انجوای کړه هر څه فریش ملاویږي کمرې مزیدارې ملاو شوې ریټونه د مری د پنجاب په نسبت باندې د کی پی کې د سواد ډیر ښه خلک هم ډیر ښه مینه ناک دي
فیزاګټ پارک کې سا ځوانان ګډاګانی کوي او سا خلک په جالو کې د سواد پسند کې چکرې لګي سا خلک د ځان لپاره پخلی کوي پارک کې څه خلک ځان له خریداري کوي او څه خلک په زانګو غانو باندې زانګي دا چوټا لاهور صوابین راغله اسد دیوته وای
موږ دلته کې راغلي او ډیر زبردست ماحول دی اور دا فضاګر چې کوم دی دا اور دینه مخې بیا تاسو کې پارک ته سوات وندر ورلد ولوي ډیر زبردست پارک دی اور الحمدلله په سوات کې ډیر زیات امن دی اور چې څوک هم زماده ویډیو په سات سره ګوري زه غوې دا دعوت ورکوم چې لکه سوات ټوریزم ته پاره ډیر زبردست دی
سوات کې د 1400 خواوشا هوټل دي او د هوټل اسوسیشن عہدیداران وایي چې زیاتو هوټلو کې ټولې کمرې خلکو بک کړې دي. د منګوري د فیزاګټ پارک د خوندونو اغېستو وروسته سیلانیان بیا مرغزار، مالم جبا، بحرین، کالام، مهوډن او نورو ښایسته سیمو ته ځي او خاص کر په مالم جبا کې په چیرلپ باندې چکرې لګي او د دغې ښایسته سیمو د یخ موسم او د ښکلانه خوندونه اخلي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوا، سوات.